دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او ملیحه میرزاده درته خراغ لاس وایو. په خبرونه کې د جنرال رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاس یورو سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه وایاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای په واڼه کې د مذاکراتو پس کرفیو ختم کړل شوې ده. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي حکومت او پوستې د وزیرستاني ځوانانو جایزو غوښتنو ته پام وکړي، او ایران د نړۍ طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کړې چې د امریکا د زورورو تکتیکونو مخه ونیسي او د تهران تاوان دی ورته ورکړي. تفصیل: د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وای پاوانا کې لجرګي سره تر خبرو وروسته کرفیو ختمه کړی ده. سهیل احمد خان بیگا مشال ریډیو ته ویل انتظامیه او اف سی زواک د احمد زو وزیر لیوسل شل کسیزا جرګي سره د نتیجې ته رسیدل چې د اختر تر لسمې ورځې پورې به پاوانا کې هیڅ څوک جلسې یا لاریونونه نه کوي.
120 روپنی جرگا مونگا سرشیو واو ٹی بیا دوڑ فریقین سارا مذاکرات کو اغین ہے 10 عید الفطر پورے دا گارنٹی اغسی را چی دی با اس قسم جلسہ جلوس ریلی نہ کئی او نبا دا دویم فریق بیجا مداخلت کئی.
دا مذاکرات پاړه د یو سلسل کسیزا جرګې د مشرانو دریز معلومولو کې بریالي نشو. خو سهیل احمد خان زیاتوي چې د اختر تر لسمې وروسته به جرګه بیا خبرې کوي چې د مسلې پوخ حل پیدا کړي. په وانا کې کرفیو د اتوار په ورځ تر هغې وروسته لګول شوی و چې د چارواکو ځایي اوسیدونکو په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو او پلویانو د برید له وجې حالات رنګلي شوي وو. د پښتون تحفظ موومنت یو مخکخ محسن داوړ د چارواکو لخوا د شمالي وزیرستان له میرعلي د وستل کېدو او ورباندې د پابندي لګېدو خبره کوي. دی وايي پسې مکه په داخله باندې تر دریو میاشتو بندیز لګول شوې ده. داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې داوا وکړه چې د شورو په ورځ په میرعلي کې د هدفي وژنو خلاف د دوی د احتجاجي لاریون پر مهال ورباندې امنیتي ځواکونو تشدد وکړو. که څه هم محسن داوړ د خپل زخمي ملګرو شمیر په اړه معلومات نه لرل، خو ویل چې د پولیټیکل انتظامی دفتر ته د نیول شو ملګرو تپوس لپاره د ورتلو پس هغوی گرفتار کړ او امنیتی سرتیرو بنو ته بوتلو. دا وړوای د انتظامی د حکم خلاف په عدالت ته ورځي. انتظامی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ملاتړ خودلې دي او پر حکومت او پوځ یې غږ کړی چې د هغوی جایزو غوښتنو ته دې پام وکړي. د شمالي وزیرستان په میرعلي چوک کې وروسته له هغې د سیمې ځوانانو پر لتو غځولو چې کله د پولیټیکل مارر په ګډون د سیمې نور ځوانان د دفي وژنو ښکار شو. بلخوا پښتون تحفظ موومنت هم په واڼه کې د دوی په یو مخکښ باندې د وسلوالو تر حملې پس احتجاج کړی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون مشال ریډیو تویل باید لدوی سره سم مذاکرات وشي.
موږ خو غواړو چې دغلته د سوله صفایي وشي او امن دې راوستل شي او جرګه دې پکې هغه شي چې کوم تشدد یا کداسې صورتحال جوړ دی چې دا ختم شي. دا هغوی چې کوم جایز مطالبې منل پکار دي.
بلخوا پوز وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د پنجاب صوبې لپاره د قائم مقام وزیر اعلی په توګه د پروفیسر حسن عسکری نومول کېدل رد کړی دي. پرون پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په لاهور کې وی خبري هوند ته ویل چې د الیکشن کمیشن دا فیصله ورته د منلو وړ نه ده او اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. نوموړي ویل په کار ده د یو داسې تن نوم مخې تراغلیو چې ټولو ته د قبلولو وړ وو. بلخوا په لاهور کې د پیپلز ګوند مشر عزیز الرحمن ویلي چې په دې پروسه کې له دوی نه هم تپوس نه دی شوی. خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا اعتراضات رد کړي او وایي چې د قانون او آئین لاندې په اتفاق سره د وزیر اعلی تقرری شوې ده. د افغانستان د سولې شورا وایي راتلونکي میاشت په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې د هغه هیواد پر سولې بحث کیږي. د شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک بیگا مشال ریډیو تویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د سازمان او آی سی په بلنه جوړیږي.
هلته به په سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړیږي او سر له تیرې هفتې نه دعوتنامې مختلف علماو ته چې دعوت شوي دي د عالم اسلام غوی ته مستقیما د او آی سی لخوا نه لیږل شوی.
خپلواک وایي د مکې دوه ورځنۍ غونډه د جولای پر 11مه پیلېږي چې پکې د 15 اسلامي هیوادونو له 100 څخه زیات عالمان ګډون کوي. د زیاتوي دا غونډه به د هیڅ هیواد د حکومت تر اثر لاندې نه وي. د ایران لوړ پوړی سفارتکار جواد ظریف ته 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د امریکا په زورورو تکتیکونو مزاحمت وکړي او خلاف مزاحمت وکړي او دا دی یقیني کړي چې له تړون نه د امریکا د وتلو په نتیجه کې تهران ته د رسیدونکو اقتصادي تاوان به ورکړي. پرون په ټویټر پاڼه په خبر شوی یو لیک کې جواد ظریف وویل چې د موافقې د بحال ساتلو لپاره باید د لوازنامې نور هیوادونه او اقتصادي ملګري د امریکا د وتلو او د تړون له مخې له ایران د لګول شو بندیزونو د بیا بحالولو پلان په نتیجه کې دوی ته رسیدونکو نقصان پوره کړي. ظریف خبرداری ورکړ چې که د ستونزې د حل موجوده لارې ختم شي او ایران ولس خپل حقونه ورته ورنکړل شي نو بیا دا د ایران حق جوړیږي چې د امریکا د وتلو په ردعمل کې مناسبه کاروایی وکړي. د ظریف دا غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې یو شمیر تجارتونو اعلان کړي چې د امریکا لخوا د بلیونونو ډالرو جرمانی امکان د بچ کېدو په خاطر له ایران نه وځي. او ټاکل شوی چې د امریکا د پوز لوړ پوړی چارواکي جوزف ټنفرد نن خپل روسی سیال ویلری ګراسیموف سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې ملاقات وکړي. د فنلند پوز وایي د ټنفرد او ګراسیموف کتنه د سیمه ایزو جګړو شدت ته مخه نیولو لپاره د کوششونو یوه برخه ده. د امریکا او روس پوزونو د ملاقات په اړه لاسینه دی ویلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 20 کیلو هرتز اوري. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی په وانه کې ګرز بندیز ختم کړی دی.
مونږ ته 120 روپنی د مزای وزیر جرګه دا باور راکو چې اوس په بازار کې بیا جنگ نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي د شمالي وزیرستان انتظامی ور باندې سیمې ته پر داخلي بندیز لګولی دی.
درې میاشتو لپاره د ماده ایجنسی بدره حکم جاری کړی دی.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو پر حکومت او پوځ غږ کړی چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنو ته دې ځواب وایي.
چې دا خلک نور برداشت نشي کولای
تشدد زیات چې دا ختم شي،
مطالبه کوي هغه ځان لپاره کوي چې زموږ لپاره امن بحال کوي.
مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د انتخاباتي کمیشن لخوا د پنجاب د نگران وزیر اعلی پر ټاکنې اعتراض کړی دی. ورسره به تاسو ته خپل سیمو خبرونه راکړي. په خبرونه کې سندرې او نور شیان هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر وایي په واڼه کې یې له پرون مازدیګر راهیسې ګرز بندیز ختم کړی دی. سهیل احمد خان بیګا مشال راډیو ته ویل 120 کسیزه جرګې انتظامی او اف سي ته ډاډ ورکړ چې د اختر تر لسمې پورې به په واڼه کې هیڅوک جلسه یا لاریون نه کوي او تاوتریخوالی به نه کیږي. د زیاته کړه چې تر هغې وروسته به د اوږدمهاله امن لپاره بیا جرګه کیږي او هغه کسان به حکومت ته سپارل کیږي چې ناسمې ویناګانې یې کړې وي. پولیټیکل ایجنټ نور تفصیل ورنه کړ. موږ له جرګې سره په خبرو هم ونه توانیدو. سیلاب مسعود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان وڼکشت د احمدزی وزیر شپږ شله تنیزې جرګې د پولیټیکل انتظامیه او د فرنټیر کور د چارواکیو په منځ کښې د خبرو اترو نه د ورستې د 5 ورځو راسې جاري ګرز بندیز 13 ورځ مازدیګر مال پورته کړی شو. په جرګې کښې نورې کومې پرېکړې وشوې؟ د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان ویایي
د مزای وزیر جرګه دا باور راکو چې اوس په بازار کې بیا جنگ نه کیږي. نو بیا موږ کرفیو لفټ کا 120 روپنی جرګه مونږ سره شو او بیا دواړو فریقین سره مذاکرات کو. هغې نه 10 عید الفطر پورې دا ګارنټي اغستې ده چې دوی به هیڅ قسم جلسه جلوس ریلی نه کوي او نه به دا دویم فریق بېجا مداخلت کوي. 10 عید الفطر نه پس بیا مستقل د دې مسلې حل دپاره به دوباره جرګه کیږي. دې نه دعوه دا چې مونږ دا وای چې چا چا تقریرونه کړی وو هغه خراب تقریرونه چې چا کړو چې کوم وجه نه دا مسله جوړه شوې وه د 10 عید الفطر نه بس دا خلک حکومت ته دوی حواله کوي.
په وڼک شه د 13 اتوار په ورځ حالات هغه وخت کړک جن شول چې کله د پښتین ژغورنه غورځنګ او د ځایي طالبانو په منځ کښې د ځنو اختلافاتو په وجه د یو طرفي ډزونو په نتیجه کښې د غورځنګ درې څنګښتیان مړه او نور اته دېرش پررژلي شول او بیا په سیمه کښې ګرځبندیز ولګول شه. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی محسن داوړ وایي چارواکو له میرلی ایستلی او ورباندې بندیز لګولی چې تر درو میاشتو پورې شمالي وزیرستان ته نشي داخلېدی. د پرون ماښام له بنو څخه په ټلیفون مشال راډیو ته وویل پرون چې د میرلی په پرلت کې د نیولو ملګرو د خوشي کولو په موخه د پلیټیکل انتظامیې دفتر ته ورغی نو هغوی ګرفتاره کړ او بیا یې ورته د بندیز حکمنامه ورکړه. اسرارالم مومند له داوړه پوښتنه کړې چې څنګه ونیول شو او چا بنو ته یووړ.
نن چې دا زه ورغلم پولیټیکل ایډمنسٹریشن ته پی اے دفتر ته ورغلم ما تپوس وکړم د کوم ملګري چې نورې د هغې باره کښې م څه تپوس وکړم خپله موجود نه خو بره هغې ما ته دا ستا خلاف ورغ شوي دا ګرفتار کوو نو بیا زه هلته انسا کښې دي ګرفتار کړم او بیا پنج امپیو لاندې او بیا هغې درې میاشتو دپاره زما د ایجنسي بدری حکم جاري کړی دی او زه بیا د فوج او د ایجنسیو او د پولیټیکل انتظامیه په کنوایي کښې وزیرستان د حدودو نه بار روبسلم ورته اجازه
کړه. تاسو اوس دا وخت بنو کې استئ که څنګه او دریو میاشتو پورې به تاسې خپلې سیمې وزیرستان ته نشئ تللی که نه؟
او جی زه فیلحال بنو کښې یم. بهرحال دوی چې دا کوم آرډر ایشو کړی دی دا به مونږ چیلنج کوو په عدالت کښې. دا زما په نظر ډېر غیر قانوني او ډېر غیر آئینی حکمنامه ده کومه چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې کړې ده ځکه چې مونږ بارها دا خبره کوو چې په کار ده چې زمونږ دا پولیټیکل انتظامیې کومه ده دا ده زمونږ د فوج لای کار جوړ شي دا چې ظلم زیاتی کړی د هغې خلاف مونږ خپله مبارزه شروع کړې ده نو اوس هغې استعمالوي بطور پراکسي ځکه چې په خپله خو هغې دومره کردار دومره متنازه شوی دی چې اوس زمونږ باندې ډایرکټ لاس نه شي اچولی نو کله د طالبانو یا د امن کمیټې په نوم خلک زمونږ خلاف استعمال کړو یا د اوس د پولیټیکل انتظامیې زمونږ خلاف استعمالوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوه مشر محسن داوړ سره مو مرکه اورېده. د پاکستان بېلابېلو سیاسي ګوندونو هلته پر حکومت غږ کړی دی چې د وزیرستان د ځوانانو غوښتنو ته د ځواب ووایي او د هغوی د اندېښنو د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. یو شمېر سیاستوالانو دا څرګندونې پرون مازدیګر پر داسې مهال له مشال رډیو سره په مرکو کې کړي دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په میرلی، واڼه او انګور اډا او پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو احتجاجي ناستې کړي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان د هدفي وژنو درولو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې کوي. ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د یوت آف وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان په میرلی کې وروسته له هغې احتجاج پیل کړی چې د سیمې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر ناڅرګنده وسلوالو ووژلو. د حمیدالله وزیر د وژنې وړاندې یو شمېر نور کسان هم د ورته هدفي وژنو ښکار شوي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په واڼه کې هم د پښتون تحفظ موومنټ غړو احتجاجي ناسته کړې. دا احتجاج د اتوار په ورځ د غورځنګ پر یو مخکښ علي وزیر، د امن کمیټې د غړو چې ځایي خلک یې حکومت پلوه وسلوال بولي، د برید وروسته پیل شو. که څه هم د شمالي او جنوبي وزیرستان د احتجاج کوونکو په مرسته په پېښور کې ځوانانو احتجاجي ناسته کړې، خو زیاتره سیاسي ګوندونو پرې خاموشي اختیار کړې. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د بېلابېلو سیاسي ګوندونو نظر وپوښتو نو د زیاترو دریځ دا و چې حکومت دې د خبرو اترو له لارې د وزیرستاني ځوانانو غوښتنو ته پام واړوي. د عوامي نشر ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده چې د دغه ځوانانو خبره واورېدل شي، ځکه چې نه اورېدل به په اشتعال او تشدد کې د زیاتوالي وجه وګرځي.
پارٹی غوښتنه کوي چې حکومتونه دي ډېر په سنجیدګۍ سره د دې مسلې طرف ته توجه وکړي او د دې خلکو مشکلاتو او مسلو کښې د کمی راولي. د هغې وجه دا ده چې دا خلک نور برداشت نه شي کولی، بیا هم نه پوهېږو چې ولې دا حکومتونه غافله دي په ځای د دې کینی ورسره. باید دا د دې وطن باشندگان خلک دی، په کار دا ده چې د دوی د ادرسي وشي، په دوی باندې شک ونه شي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د مسلو د هواري غوره لاره مذاکرات دي.
مونږ خو غواړو چې دغلته د سوله صفایي وشي او امن دې راوستل شي او جرګه دې پکې هغه شي چې کوم تشدد دی یا کو داسې صورتحال جوړ دی چې دا ختم شي. دا هغوی چې کوم جایز مطالبې دي منل پکار دي چې
د جمعیت العلماء اسلام فی گوند ویان جلیل جان وای گوند یې د تشدد غندنه کوي په کار د چې سنجیده مذاکرات شي او په شو وادو دې عمل شي.
دا زموږ د حکومتونو لپاره زموږ د ادارو لپاره یو سوالیه نشان جوړیږي. حکم مطالبه چې هغوی ځان لپاره کوي چې زموږ لپاره امن بحال کوي چې زموږ لپاره موږ ته تحفظ راکړي نو دا خو یو جایز مطالبه ده چې دا هر څوک کوي د دې موږ خو تاوندو. لیکن د ملک خلاف چې کوم خبرې کېږي یا د ریاست خلاف خبرې کېږي دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې هغې له بنیادي حقوق ورکوي نو دغه قسم حالات به نه پېښېږي. موږ کله هم د تشدد حمایت نه دی کړی. تشدد موږ کنډم کوو لیکن موږ دا وایو سنجیده مذاکرات وشي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ ډاکټر حیدر علي وای ګوندې غواړي پاکستان له دغو جنجالونو راوځي او ریاست باید د دغو ځوانانو جایز غوښتنې ومني.
د پی ټی آی موقف خو عمران خان په دې معنی په خپله څو څو ځله خبره کړې ده چې موږ خو پازې چې کوم جنمن ایشوز دي پرابلمز دي دلته په خلکو کې ډیپریویشنز دي یا د غلطو پالیسیو هغه اثرات دي هغه اډریس کول دا وخت ریاست پاکستان لپاره ضروري دي. خو د هغې په اړه کې که فرض کا پاکستان ډیسټبلایزیشن یا د بهر نه پکې څوک لاسوهنې کوي دا هغې خو پی ټی آی بالکل سپورٹ نہ کی. جس زنانو چې کوم غوښتنې کړې دي هغه کې خو زما په خیال پر ډیرو باندې عمل درآمد فوري طور شوی دی. با اختیار جرګه شي دا د سره ناشته د خبرې اترې کوي زما خیال دار چې لږ انتظار پکار دی چې دا مسلې زګه شي موږ نشو افورد کوله نور جنگونه.
پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي د ماورای عدالت وژنو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي. په قبایلي سیمو کې د غیر ضروري چیک پوسټونه او کرفیو ختم کړل شي او د دوی سیمې د لاماینونو پاکې کړل شي. د ګل پورس د پوسټ د اماډی کو سانګې مشر میجر جنرال آصف غفور یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د وانا پیښه د امن کمیټه کسانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ خپل منځي لانجه وه. آصف غفور دا هم ویلي چې پوسټ د غورځنګ زیاتره غوښتنې منلې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د الیکشن کمیشن له لوري د پنجاب نگران وزیر اعلی په توګه د پروفیسر حسن عسکری ټاکنه رد کړې ده. پرون په لاهور کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د مسلم لیگ نون نورو مشرانو خبري غونډې ته وویل انتخاباتي کمیشن په پنجاب کې ټاکنې لانجمنوي. اخوا په صوبه کې د پیپلز ګوند مشران وایي د نگران وزیر اعلی د نوم غوراوي پر وخت ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې خو کمیشن دا اعتراضونه ردوي. پوهان وایي اصلا دا د سیاسي ګوندونو ناکامي وه چې د نگران وزیر اعلی په نامه سره سلا نشول. ګلیاز تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په لاهور کې د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې په پنجاب صوبه کې د پروفیسر حسن عسکری د نگران وزیر اعلی په توګه تقرری نه مني او داسې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. پخوانی وزیر اعظم دا خبر په داسې حال کې کړی چې په پنجاب صوبه کې پارلماني کمیټه د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشول او الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا ورکړل شوی نمونه کې پروفیسر حسن عسکری د نگران وزیر اعلی په توګه مقرر کړو. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې باید داسې تن نگران وزیر اعلی په توګه مقرر کړل شوی وي چې چا هم پرې اعتراض نه وي. نوموړي د نگران وزیر اعلی لپاره د پروفیسر حسن عسکری تقرری په اړه ویل
هم اس فیصله کو رد کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے
کہ موږ دا فیصله ردو. موږ د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوو چې په خپلې فیصله بیا کتنه وکړي. الیکشن کمیشن دی یو به طرفه کس د دې څوکۍ لپاره وګماري. موږ چې په وفاق کې د کوم کس نوم ورکړو د هغه په اړه هیڅ پوښتنه نه در پورته کړي.
د نگران وزیر اعلی تقرری لانجه هغه وخت نور هم زیاته شوه چې په پنجاب کې پیپلز پارټي هم اعتراضات وکړل. د پیپلز پارټي د لاهور ډیویژن مشر عزیز الرحمن ویلي چې د نگران وزیر اعلی تقرری په ټول عمل کې له دوی سره هیڅ قسمه مشاورت نه و شوې. خو الیکشن کمیشن د مسلم لیگ نواز اعتراضونه رد کړي دي او ویلي دي چې د آئین آرټیکل 224 لاندې الیکشن کمیشن ته سلور نمونه لیږل شوي ول. الیکشن کمیشن د آئین او قانون لاندې په متفقه توګه پروفیسر حسن عسکری نوم د نگران وزیر اعلی لپاره منظور کړو. په اسلام آباد کې خبریال انعام الله خټک وایي چې دا د سیاسي ګوندونو ناکامي وه چې نگران وزیر اعلی په نوم سلانه شول. د زیاته کړه
دا بنیادی تور باندې د انتخاباتو کې د دندلۍ خبرې هغه جمهوریتونه کوي چې هغوی ته مخکې نه پته وي چې د هغوی پوزیشن کې کنه. نور په دې کې الیکشن کمیشن به انتخابات کوي او چې الیکشن کمیشن انتخابات کوي نو بیا خو پکار دا چې د الیکشن کمیشن انتخابات ومنلی. نو چې الیکشن کمیشن د وزیر اعلی انتخاب کوي نو بیا هم په دې باندې د سیاسي ګوندونو د اعتراض کولو حق ځکه نه جوړیږي چې دا هغه الیکشن کمیشن دی چې بیا انتخابات هم کوي. خو چې انتخابات کوي نو هغه مني او چې کم وزیر اعلی سلیکټ کړی نه مني نو دا خو دا خو ډبل سټینډرډ دی.
د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د پاکستان مشهور وتلی علمی شخصیت دی او سیاسي چارو پوه دی. بلخوا د بلوچستان د نگران وزیر اعلی لپاره الیکشن کمیشن د علاءالدین مری نوم منظوري ورکړی دی.
د ګلایز رپورت مورد نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې په پاکستان کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د رسنیو ضد پوځي کمپین تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې کمپین کې د خبریالانو تښتونې، هغوی ګواښل، لویې رسنۍ تړل او د مسلم لیګ نون خواخوږي اوازونه غلي کول یا یې سزای کول شامل دي. لیکنه وایي د خبریالانو، سیاستپوهانو پر مرکو هم د دې پوځي کمپین اثرات لیدل کیږي او تقریبا هیڅوک په ښکاره د دې حالاتو خلاف د خبرو جرأت هم نشي کولای. اسرارالم مومن د لیکنې مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یوه نیمه میاشت پاتې ده، د دې هېواد د پوځي اسټابلیشمنت په خبري رسنیو، ټولنیزو شبکو او مرکزي سیاسي تحریکونو کې د خپلو ناقدونو پر ضد کمپاین سخت کړې. په دې کمپاین کې د خبریالانو اغوا کول یا دړکې ورکول، غټې مرکزي رسنۍ بندول او د مسلم لیگ نون ګوند سره همدردي لرونکي اوازونه غلي کول یا ورته سزا ورکول شامل دي. په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو اهم د یاد پوځي کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا هیڅوک په ښکاره پر دې کمپاین د خبرو کولو جرأت اهم نشي کولی. روسیه مثال یې په دې وروستیو کې د ګل بخاري په نامه د یوې خبریالې تختول دي. که څه هم نوموړی خوشی کړل شبې، خو هغې پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې چا اول تختولې. البته د ټولنیزو رسنیو کارونکي پوځ ته ګوته نیسي، ځکه چې نوموړی په دې وروستیو کې د پوځ لخوا په مسلم لیگ نون ګوند فشار باندې سخت تنقید کاوه. پر دې سربیره ګل بخاري د پښتون ژغورنې غورځنګ اهم ملاتړ کاوه. یاد خبریاله یوه ورځ وروسته له هغو وتختول شوه چې د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په یوه خبري غونډه کې د ټولنیزو رسنیو هغه کارونکي په غیر ریاستي سرگرمیو کې بوخت وبلل چې د په خبره په پوز نیوکه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان د پوز د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې دي. نوموړي بیا د ځینو هغو مشهور خبریالانو تصویران اهم خپاره کړل چې د په خبره په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سازش برخه دي. بلخو د خبریالانو خوندیتوب ادارې د پوز دغه خبرې په سخت ټکو کې غندلې. په مقاله کې راغلي چې پوځي چارواکي بعد ګل بخاري د تختونې یا د جنرال غفور د خبري غونډې پاړه په خره څونه وایي، خو د دواړو پیښو په پاکستان کې لوړاندې کړکېچن حالات نور هم خراب کړي او جمهوریت ته یې تاوان رسولی. نیوټایم درسپانی د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارونکو سره خبرې کړي. دوی وایي چې پر پوځ له نیغ په نیغه تنقید کولو ویریږي. البته هغه خبریالان بیا پر پوځ نیوکې کوي چې له پاکستانه بهر دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پریکړه د هیواد پارلمان د ولس له هیلو او ارمانونو سره سمه کړې او په دې اړه د افغانستان اندېښنې بې ځایه دي. د وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې په ونیزه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل قبایلي اصلاحات د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د پاکستان پارلمان او ولسمشر د می په آخري ونه کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده منزور کړه، خو د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلي چارو وزارت دا یو اړخیزه اقدام وباله. تفصیل په دې رپورت کې.
اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت وین ډاکټر محمد فیصل وینا وه قبایلي سیمې په قامی بهیر کې شاملولو لپاره د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړې شوه او د گاونډي ملک په دې اړه اندېښنې د افسوس وړ دي. د فاټا اصلاحاتو بل چې تیره میاشت د پاکستان پارلمان او سینټ نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم منظوري ورکړې وه، پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی و. په دغه حق له یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل،
مکمل طور پر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے.
منگ مخ کے ہم ویلی دی چې دا په مکمل توګه د پاکستان کورنۍ معاملہ ده او د دې هیڅ سره څه تعلق نشته او افغانستان لپکار دی چې د پاکستان په معاملاتو کې لاسوهنه پریک دی. د ذکر دا چې د مئی په 13مه صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو چې دا شان فاټا په رسمي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړه شو. خو د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلی چارو وزارت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول د پاکستان لخوا یو اړخیزه ګام بللې او وینا یې و چې اسلام آباد په دې مسله د قبایلو نظر نه دی پختلې او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. د افغانستان سره سره د پاکستان هم ځینې ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوند د اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی او وینا یې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه دی د فاټا اولس په خوخه د یوې ټول پختنې یا ریفرنډم د لارې وکړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پاکستان له نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون ماښام په خپور بیان کې راغلي دواړه مشران د افغانستان او سیمې پر حالاتو او د دواړخیزه اړیکو پر ښه کولو غږېدلې دي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د زیارت پر ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې وکړې. د وزیر اعظم د دفتر په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر نگران وزیر اعظم ته مبارکي ورکړه. د بیان له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې په مفاهمتي عمل باندې هم خبرې وکړې. دواړو مشرانو په دې خبر هم سلا شول چې د دوه اړخیزه تعلقاتو نور ښه کولو لپاره به کار وکړي. په دې موقع نگران وزیر اعظم ویل چې نگران حکومت به الیکشن کمیشن سره هر ممکن مرسته کوي چې په هیواد کې فافا آزاد او پرم نټاکن یقیني کړی. د دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپوي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت پورس په بیان کې ویلي وو چې پومپوي او باجوا په دواړه خیزه تعلقاتو کې د خوالي په افغانستان کې د روغ جوړ بهیر په ارزښت او د ټولو ترهګر ډلو پر ضد بغیر له توفیره په عملیاتو خبرې وکړي. د امریکا لوړپور چارواکو له لوري دا رابطې په داسې حال کې شوي چې په دې رستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي وي. دواړو هیوادونو د یو بل سفارتکارانو په تګ راتګ محدودیتونه هم اعلان کړی ول.
له ګلایازمو د رپورټ اوریده د ناټو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې له لوري د ګواښ په صورت کې به خپل دفاعي حالت او قوت پیاوړی کړي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ پرون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل. له نوي دفاعي پلان سره سم به په امریکا او جرمني کې اډې هم جوړیږي. مسکو د ستولتنبرګ د دې پلان په اړه لاس نه دی ویلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناټو پوځي حضور د دیرشو ورځو په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د دیرشو کنډکونو د هیلیکوپټرو د دیرشو غونډونو او د دیرشو پوځي بیړیو په وسیله پیاوړی کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي احضارات باید پیاوړي شي داسې چې د ناټو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابره شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولی شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوژستیکي قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناټو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. وزیرانو موافقه وکړه چې د ناټو د قومندانۍ نوې تشکیل به د څه باندې 1200 سرتیرو په وسیله پیاوړی کوي. موږ د اتلانتیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ورجینیا او یوه قرارګاه به په جرمني کې وي څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اتلانتیک سمندر او اروپا کې د ناټو د پیاوړي کولو لپاره حیاتي وي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده. خو ده د دې پلان په اړه چې طرحه یې د امریکا متحدو ایالاتو جوړه کړې او تر 2020 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنه کړل. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دې غونډې هدف د ناټو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزې لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 اونۍ وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ناټو پر غړو یې د دې ټالوالې په لګښتونو کې د کمې ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګیاست او وستا سکول شي چې را سره برخه واخلي د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړي. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دی، هلته هم را سره شریکول شي او کولای شي چې په ټلیفون هم را سره رابطه وکړي او په اسکایپ هم. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري.
مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او په دغه کې په فیسبوک کې ځینو کسانو تبصرې لیکلې دي. محبت خان محبت لیکلې دي چې په کلا سیف الله کې د پارلماني انتخاباتو یا د عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپل خپل هلې ځلې شروع کړې دي، میدان ټاکلې تقریبا پای ته رسولې دي. دا مهال وی په کلا سیف الله کې د ټول ټاکنو د موضوع ډېره توده ده. پښتون ژغورن غورزنګ په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې د وړوکي اختر پر درېیم ورځ په شمالي وزیرستان رزمک کې د پښتون ژغورن غورزنګ لویه ولسي غونډه کیږي. صحیح دی. بس تیله په نوم باندې یو کس له خوسته لیکلی دی چې ولسمشر غني د روژې له 8 څخه د اختر تر 15 ورځې پورې د طالبانو ضد اوربند اعلان کړی دی. بالکل په دې باندې که تاسو پرون موږ رپورټونه هم لرل، خبرونه مو هم لرل او پر ویب سایټ باندې مو هم دا درته خبر کړی دی. ولی الله خدلته ډیرو کسانو لیکلي دي د موسم په باره کې لیکلي دي. موسم خبر نه دی، البته دوی لیکلي دي چې په ځینو ځایونو کې ګرمي ده، نو د ګرمي خبرې چې دا هغې په باره کې موږ درته په روغتیا او درملنه خپرونه کې هم ویلي دي او په نورو خپرونو کې مو هم درته ویلي دي چې د روژې په وخت چې ګرمي نو څنګه به د خپل صحت خیال ښه ساتئ. پښلمی کې کم غوړ او کم خواږه خوړل، همداسې په روژه ماتي کې هم کم غوړ او کم خواږه خوړل، زیاتې اوبه استعمالول او چای استعمالول بغیر د بوري یا چینی نه، او داسې فروټ یا میوه خوړل چې هغه کې اوبه زیاتې، لکه اندوانه چې دا هغه هم اوبه لري او هم انرژي پوره کولی شي د بدن. ورسره دام کولای شي چې په اوړي کې ډاکټر صاحب تاسو ته ویلي چې په ګرمۍ کې بهر چې څوک کار کوي نو هغه د للمره بیا بار بار زی سوري ته، او په کار په وخت کې 15 یا 10 دقیقو دپاره چې بدن یې بیرته یخ شي ډېر ګرم نه وي. او دا هم کولای شي چې په سر باندې لوند څادر کې دي او په بهر چې ګرځي نو دا لوند څادر چې دی دا ورته یو قسم ګټه رسوي. د فرهاد دریا په غږ سندره ورو بیا راځو. ستاسو پیغامونه ګورو او ټلیفونونه مو هم اخلو. کس خبرونه در سره یې نو لطفا مهرباني وکړئ را سره رابطه کولی شئ. اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه ده په دې کې را سره برخه اخیستې شي د خپل سیمو خبرونه را سره شریکول شي یو خبر زه در سره شریکوم مختلفو هیوادونو ته خلک زی د کار لپاره هم زی چکرونو لپاره هم زی د برتانیې د بهرنیو او د مشترکه دولت دفتر خپل د برتانیې وګړو ته یو سپارښتنه کړې ده چې ځینو هیوادونو ته چې د چکر لپاره په دې اوړي کې ځي نو ډېر پام دې کوي د دواګانې دي ځینې دواګانې دي ځان سره ځینو هیوادونو ته نه وړي بیا په دې باره کې یو لیست هم خپور شوی دی او د ځینو هیوادونو ذکر پکې شوی دی لکه د زکام ځینې دواګانې چې دي په جاپان کې په هغې باندې بندیز دی او د خوب دارو چې دي هغه په سنگاپور کې باید نسخه ولري یو خاص اجازتنامه باید ولري نسخه هم نه بیا استعمالول شي نو که سنگاپور ته څوک ځي او د خوب ګولۍ ورسره په هوایي ډګر باندې ونیول شي نو نه یوازې جرمانه ورباندې لګول کېدی شي بلکې جیل ته زندان ته هم استي همداراز ځینې هیوادونه چې دي په هغې کې ځینو نورو دواګانو باندې بندیزونه دي لکه په قطر کې ځینې دواګانې چې عام موږ په دوکانونو کې په اخیستی شو په ډېرو اروپایي هیوادونو کې هم په اسانۍ باندې خرڅېږي لکه د زکام دوا یا د ټوخي دوا دا چې دي دا تر کنټرول لاندې تر واک لاندې تر کنټرول لاندې یا تر ځینو بندیزونو لاندې دواګانې دي او باید نسخه ولري که دا د زکام یا د ټوخي ځینې شربت د چا سره یې نو په قطر کې هغه هم نیول شي همداسې د خوب یوه ګولۍ د ډیازپام نومیږي یا د درد یوه ګولۍ ده ټرامډول نومیږي کوډین یو بل شربت دی د زکام د ټوخي په حالت کې استعمالیږي او داسې نور هم ډېر شیان دي چې هغه په قطر کې یا حتی په یونان کې او په متحده عرب اماراتو کې نشي استعمالې دی. په کوستاریکا او چین کې چې هر دوا در سره یې باید ور سره د ډاکټر یو نوٹ یو یادښت موجودی چې وو د کس چې دی دا ناروغ دی. په کوستاریکا کې تک یو کس داخليږي او دوا ور سره یې د ډاکټر نوٹ هم باید ور سره یادښت هم ور سره چې وو دا کس ناروغ دی او د دومره دوا ته ضرورت لري هغه باندې باید ډاکټر لیکلی چې دې دوا ته دی یا مسلسل ضرورت لري یا دومره وخت لپاره. ځینې کسان دي لکه د مثال په توګه د شوګر شکر ناروغان دي، ځینې د بلډ د لوی د وینې د لوړ فشار ناروغان دي. نو که په کوستاریکا کې لس ورځې تیرې نو یوازې باید د لس ورځو دوا ورسره د دینه زیاته باید ورسره نه وي موجوده. په انډونیشیا کې هم په کوډین باندې بندیز دی، د خوب په ګولیو باندې بندیز دی، نو دوی باید همیشه دغه ولري نسخه ولري. که نسخه نه و نو دا زندانی کیدای هم شي کس. او چین ته چې څوک ځي نو هر وخت چې ورسره دغه هر قسم ګولۍ چې ورسره باید دغه لپاره ضرور دوی د ډاکټر یاداشت ولري. او د ولی اورگزی او په غږ باندې درته یو سندره نشرو. تر هغې وروسته د غنی خان کلام دی د ریدی ګل، او تر هغې وروسته بیا در سره بل خبر هم شریکوم.
یو رزی او سهرا کی پخکارو یو گلاب میں بلاڑو لد پکید خیست خندا یو رزی یو سہرا کی پخکارو شان مس کے شو خان سر
مشال رادیو ته غوښتا سلام پښتونخوا خبرونه د زنو کسانو سره خبرونه شریک کړي دي. سناولله خان ترین لیکلی دی چې نن په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی 12:00 کوټه پرس کلب کې دغه کی خبری غونډې ته وینا کوي او د الیکشن کمیشن لخوا د پخوانیو حلقه بندیو یا د انتخاباتي حلقو د ختمولو په باره کې نن په ټوله جنوبي پښتونخوا کې احتجاج اعلان هم کوي. ابراهیم ظفر بیٹنه لیکي لټانګ څخه وې د عوامي نشل ګوند نوماند د صوبایي اسمبلی د 94 حلقې لپاره د دوی لخوا چې کوم نوماند دی غلام قادر خان بیټنی وې د خپل نوماندۍ کاغذونه جمع کړي دي. وې له د سره ضلع صدر فضل کریم هم و پخوانی امینی صابر شاه حاجی بنات ګل او نور د ګوند غړي هم ول. نگار حسین هوتی لمردان علی کی چې پرون د مردان په مایا رو کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ پر ضد لاریون وشو. وی په دې کې سرکاري او شخصي املاکو ته تاوان هم رسیدل دي. وی به پولیسو یرغل وکړ او ګرن درجنونه کسان د لیکل دي چې غي نیولې دي. لطیف الله فکرمند هالي کلی دي چې په شمالي وزیرستان کې بجلی نشته. سعید او عمران شینواری لیکلی دی چې د ولسی جرګې د غړي د ننګرهار د ولسی جرګې د غړي فریدون مومند په کور باندې ځانمرګي برید شوی دی. د خولي کې چې جګړه لا روانه ده. ځینې نور رسنۍ چې ما ولیدلې تر اوسه پورې خوشبوګه خپل خبریال موږ ته معلومات نه دی راکړي. ځینې نور رسنۍ چې ما ولیدلې نو یو ځانمرګي او د هدف ته تر رسیدو مخکې چې وژل شوی دی. بهرحال په دې اړه باندې چې هر څومره تفصیلات موږ ته رارسیږي هغه به هم له تاسو سره شریکو. رحمان الله زدران لیکلی دی للاچی څخه د کوارټ وی ډی سی صاحب چې دغه د درزانو یا د خیاطانو لپاره د جوړې په سر باندې یو خاص بیا ټاکلې ده ځکه چې د اختر ورځې دی او خلک نوی کالی یا نوی جامې ګنډي. نو د دې لپاره ورته خاص بیا ټاکلې ده. خو بیا هم وی درزیان چې دی هغه له خلکو څخه زیاتې پیسې اخلي. سید د زیب خان په غږ باندې دا سندره درته نشو. مشال راډیو ته وګیاست د زیب خان په مسندر اوریده سلام پښتونخوا خبرونه ده. یو خبر زه در سره شریکوم، یو کاناډایی شرکت دی چې د مایکروسافت شرکت مشر بل ګیټس یې ملاتړ کوي او ملاتړ یې په دغه کار کې کوي. دا کار دوی داسې یو طریقه دغه کړې ده او په هغې اړه باندې یو څېړنه خپره شوې ده په کاربن انجینیرینګ ژورنال کې. او په دې څېړنه کې خاص خبره دا ده، تاسو ټولو ته معلومه ده چې د چاپیریال ساتنې لپاره هڅې په دنیا کې روانې دي. د تودوخې درجه لوړیږي په دنیا کې، ژمی او اوړی موسمونو حالات چې پخوا څنګه وو هغسې نه دي پاتې، په ډېرو ځایونو کې بدل شوي دي. په ډېرو ځایونو کې واوره چې دا هغه دا واورین غرونه چې دي دا ویلې کیږي، او د دنیا مشران یې اندېښمن کړي دي چې د تودوخې درجې لوړېدو له کبله، د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له کبله او د آب هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله، د انسانانو د ځناورو د بوټو ژوند ته خطرونه ورپیښتي. نو د دې تودوخې د درجې د لوړېدو او د آب هوا د بدلون یو غټ لامل چې ساینس پوهانې بولي هغه دا دی چې دا د انسان په لاس باندې، انسان چې څومره پرمختګ کړی دی، دا صنعتونه یې لګولي دي، کارخانې لګولي دي، د وجې نه د کاربن ډای اکساید ګیس چې د اخراج زیات کیږي او د دې د وجې نه د اقلیم بدلون او د ګرمۍ شدت یا د نړیوالې تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي. نو ساینس پوهان له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې دوی څه یوه داسې طریقه وکړي چې دا کاربن ډای اکساید چې موجود دی په فضا کې دا راکم کړي. چې دا راکم کړي په څه ناڅه طریقه باندې، نو یو حل رئیستل کېدای شي، بیرته به د نړۍ د تودوخې درجه ښکته شي او چې خلک ونې او داسې بوټي او دا شیان کری او نور ځنګلونه نه وهي، نو د دې سره به حالات ښه شي. خو دا د فضا څخه د کاربن ډای اکساید راټولول ډېر مشکل کار دی، ډېرو ساینس پوهانو ورباندې کارونه کړي دي. اوس کاربن انجینیرینګ ژورنال کې چې دا لیکنه خپره شوې ده، د سر محقق یا مشر څېړونکی چې دی هغه د هاوارد پوهنتون یو پروفیسر دی، هغه په دې کې برخه اخلي، ډیوډ کیت نومیږي، او د دغه کمپنۍ د کاربن انجینیرینګ په نوم باندې د کمپنۍ مشر دی او دوی دغه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې خاص خبره دا ده چې دوی داوه کوي چې موږ یو ټن کاربن ډای اکساید له هوا څخه په لسل ډالر څخه په کمو پیسو باندې راټولولی شو. وسه پورې چې کوم بیه ده د هوا څخه د کاربن ډای اکساید د راټولولو، دا شپږ سوه ډالره خرچه ورباندې راځي په یو ټن په سر باندې. نو دوی دا بیه ډېره زیاته راښکته کړې ده، د دې د وجې نه به ډېرې زیاتې کمپنۍ دا فکر وکړي چې هغوی هم له فضا څخه د کاربن ډای اکساید د ټولولو هڅې وکړي او کاربن ډای اکساید په دنیا کې کم کړي. بیا دې پروفیسر کیت دا هم ویلي دي چې نه یوازې دوی له هوا څخه کاربن ډای اکساید ټولوي، بلکې له 2015 زیږیز کال راهیسې دا کار شروع کړی، بلکې دغه کاربن ډای اکساید څخه د دې په استعمال باندې یو بل مایع سونتوکی جوړی یا فیول جوړی، ایندھن جوړی چې هغه رینیوبل دی، یعنی بیا بیا استعمالېدای شي او چاپیریال ته زیان نه رسی. نو دغه کار کړی دی، د دې وجې نه ډیرو ساینس پوهانو ورباندې تبصرې هم کړي دي، خبرې هم ورباندې کړي دي چې دا ډیره خ هیله بخون کې څېړنه ښکاري. او طریقه د دې داسې ده چې دوی په دغه سیمه کې، دا په کاناډا کې چې کمزې کې دا کاربن انجینیرینګ په نوم باندې دا کمپنی ده، دلته دوی پکی لګولې دي، غټ غټ پکی لګولې دي او ډېر زیات پکی لګولې دي. دا پکی له هوا څخه کاربن ډای اکساید او اکسیجن دواړه راغونډي، خو کاربن ډای اکساید بیا بیل کې په همدې نظام کې دننه، او په دې ځای کې چې کله بیل کې هغه یخی کاربن ډای اکساید او بیا د یو داسې مایع سره په رابطه کې راوړي چې ورسره ریاکشن کیږي، کیمیایي تعامل کیږي. کیمیایي تعامل په نتیجه کې په اخره کې کاربن ډای اکسایډ د یو مایع په صورت کې دوی ترلاسه کوي، او هغه چې ترلاسه کوي ځان سره ساتي او بیا تر هغې وروسته د غبل سونتو کې په استعمال کې یې کاري. نو دغه یوه څېړنه ده، دغه یوه سلسله ده، د شپږ سوه ډالر څخه بیا سل ډالر ته راښکته کړې ده، او نه یوازې سل ډالر فی ټن ته راښکته کړې، بلکې له دې څخه نور سونتو کې هم جوړی چې بیا به د انسان د انرژي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالیږي. نو دا یو خبر و د اسماعیل جنید په غږ باندې. سندره اورو، سلام پښتونخوا به پای ته ورسیږي، په بله ګړۍ کې بیا در سره یو.
اسماعیل یم